چهارشنبه د زمري 14 د اگست ومه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر 2 بجو ازادي رادیو په منځني چپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اوریدل شي. په قطر کې خبري روان دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شغیدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان سولې ولسي حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره سوشما سوراج وفات شوه. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څخه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسي حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوا یې بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته د سولې له پیغام سره سفرونه کړي چې د جګړې ښکېل لور یې سولې او اوربند ته بللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچینو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد زیرا خبره رد کړه چې د چارچینو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر دمګړۍ پورې 14 تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې زموږ پلټنې روانې دي نور جزئیات کوملاست راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشي د هند واکمن ګوند بهارتیا جانتا ګوند له پیژندل شوی مشانو څخه به په روسیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې د پیښې په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلی هند د خپل د یادې مشي په مړینه چې خپل ژوند د خپل خلکو خدمت او د بې وزلو د ژوند شکولو ته وقف کړی وو ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانی کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر وه او له افغان چارواکو سره نږدې اړیکې درلودې. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې امریکا پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړ لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تېره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دی په قمار لاس نه پورې کوي. نوموړي له ټولو روسیه او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي د له وینزویلا څخه ووځي. امریکا یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. او وروستی خبر دا چې په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن د استعفا کړی. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوټا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درې مینیټې نافذی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په یو ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن په استعفا خبرې کړې وې. داو خبرونه دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې له طالبانو سره د سولې د تازه هلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. په دې ترڅ کې له پاکستاني رسنیو سره له همکار خبریال سمی یوسفزي سره هم غږېدلی یو چې په قطر کې دی. دی د اوربن په اړه وایي
دغه مشکلات هغه وخت ته یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي اوربند ومني د هغوی ټکې نه په شا شول.
د طالبانو یو شمېر استازي نن ازبکستان ته ځي. بلدور ته په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په یو غونډه کې برخه واخیسته. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام.
اول ځل ما خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړې. بیا غو دوه راکړل خپل دوکان ماته پریښودي خپل کار وسکه و د الحمدلله ز خپل استاد.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب لوریو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکي او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. اخوا بل لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. په دوحه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د سیاسي دفتر یو پلاوی به د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ورسی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جای شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جای شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندوستان ته تللی. که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترینګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلي سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلي ته د هغه لیدنو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالی اجماع پیاوړی کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې له روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي الیس ویلز سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر پاکستاني چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کوي بیا چې پاکستان د دلته کې غوږ جوړ کړي چې کوم رول ادا کوي دا نه کړی شي. په دې کې سم کار په امریکایي باندې دباو شروع کړی شي وګورو چې دا دباو تر څومره حد پورې
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې خبر مقتک کړي. په دوحه کې د امریکا غشنا خبریال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبې په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې له مخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي، که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون په نوي ډیلي کې وو، په دوحه کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې په تخنیکي او عملي اړخونو هم بحثونو دوام درلود. په دوحه کې له پاکستاني رسنیو سره همکار ژورنالیست سمی یوسفزی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له نږدې څاري وایي، د دواړو لوریو ترمنځ که څه هم عمومي اختلافات تر ډېره حل شوي، خو د یو ممکنه توافق یا هوکړې په عملي او تخنیکي اړخونو لا هم پیچلي بحثونه پاتې دي. د ښاغلي یوسفزی په وینا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو دقیق او عملي مهال ویش، د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو د بریدونو د مخنیوي په اړه په هوکړه کې د القاعده شبکې په څیر د ډلو یادول یا نه یادول، او په افغانستان کې د عمومي اوربند پر ځای د تاوتریخوالي راکمول او څرنګوالی، هغه څه دي چې لا هم پرې د دواړو لوریو مرکچي ټیمونه بحث کوي. اجمل ان په دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو د روانو خبرو د وروستي وضعیت په اړه له سمی یوسفزی سره ټلیفوني مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دواړه لوري په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. په دوحه کې خبرو اترو ته نږدې دا پرمختګونه څومره محسوس دي؟
زه فکر نه کوم چې داسې ډېر بیخي نهایي مرحلې ته چې رسېدلي، خو ویلی شو چې تر نوي فیصده پورې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هغه مهم ټکو باندې مشکلات سره حل شوي دي. خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخیر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید د اوربند ومني، عمومي اوربند ومني، د هغوی ټکې نه په شا شو. البته دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن، یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي چې کله امریکایان وزي دوی به دا استعمالوي. خو دا هم لا معلوم نه ده چې دا د تشدد کموالی به په څه پیمانه وي. دا د وسمهل ویش لا نه ده څرګند، او هغه دوی وایي چې کله دا د تخنیکي کمیسیونونو غونډې سره وشي او بیا د عملي کولو یا امپلیمنټیشن د کمیسیونونو غونډې وشي، هغوی کې به دا دوی پیدا کړي چې واقعا څومره وخت کې امریکایان ضرورت لري چې ووزي خپل جنگي سامان الات ووزي خپل ملکي افراد افغانستان او وباسي. اوس پورې به دې باندې توافق نه ده شوی چې په دغه طالبان چې دا خبره کوي چې موږ به خارجي تروریستانو ته یا هغه کسانو ته چې بل چا باندې بریدونه کوي هغو ته اجازه نه ورکوي چې موږ خاوره استعمال کړي. خو طالبان اوس هم وایي چې په دې کې به د القاعده یا د بل کوم ګروپ نوم نه لیکل کیږي، صرف دغه الفاظ به وي چې هیڅ خارجي
طالبان که له بهرنیو ځواکونو سره د وتلو سره سلا شي او یوې هوکړې ته ورسیږي، یعنی له امریکایانو سره په دې توافق وکړي چې امریکایي ځواکونه او نور د ناټو په مشرۍ سرتیري به په دومره وخت کې وځي او اوربند ونه کړي، نو د دوی مقابل لوري خو بیا افغان حکومت دی. افغان حکومت سره تاسو څه فکر کوئ چې دوی به د جګړې د دوام انګیزه لکه مکه، ځکه دوی خو وستي بهرنیو ځواکونو حضور هغه څه ګڼي چې دوی وایي موګای په ځد جنگ کو
کوو کتل شي چې کله طالبانو دا جګړه پیل کړي واغه وخت کې څوک خارجي ځواکونه په افغانستان کې نو، او د دې هم څه ګارانټي نشته دا کدوې ووځي د دې جګړې انګیزه به راکم شي، ځکه چې دوی به بیا یو نوی تصویر ورکړي چې موږ خو د اسلامي نظام خبره کوو.
او سبزه سبا د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هندوستان ته تللی، او الیس ویلز چې د بهرنیو چارو په وزارت کې لوړ پوړی ډیپلوماټ ده هغه بیا په پاکستان کې ده. په داسې حال کې چې دا دواړه د قطر په خبرو کې ښکیل دي، پاکستان او هندوستان ته د سفرونو هدف څه ګڼي؟
پرون چې موږ ملاقات لرلو د خلیلزاد صاحب سره، هغه دا ویل چې زما دا ملاقات پخوانه جوړ شوی و، دا د هند او پاکستان او د کشمیر د پرونی چې کوم نوی وضعیت هلته رامنځته شوی دا د هند له خوا نه هغوی سره کوم تعلق نه لري. او ظاهره خبره ده چې که اوس د هندوستان ته ځي او ایلس ویلز چې یو بله د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړسپه چارواکی ده، هغه دا وخت په اسلام آباد کې وا یا پرون سفر کړی و، ظاهره خبره ده دا خبرې به هم بحث باندې کیږي.
له دوحې څخه خبريال سمي يوسف سي.
ازادي راډيو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون ښودلی دی. د دغې مؤسسې په ویب سایټ کې په یو مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه درناوي په معنا دی. وړاندې راغلی دی چې طالبان یوه لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقشه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وغندل او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارګ په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2 ځنډیدلې دي شاید د طالبانو له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزې کمرنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ انتخابات به د تلې پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم دا انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به هم د امریکا د متحد ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید ته هم اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لومړی برید د جولای په اخیره کې وشو چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول، خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه انادول آژانس په خپله انټرنټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دی چې د ملا عبدالمنان نیازي وسلوالو او د ملا هیبت الله اخوندزاده په مشرۍ د وسلوالو ترمنځ د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو 4 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په ګذره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت 10 ملاتړي ملیشي وژلي او د دوی مرکز یې نیولی دی. د ازادي راډیو د روان خبر مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې ټاکل شوی ده د طالبانو یو شمېر استازي نن له دوحې څخه ازبکستان ته سفر وکړي. بل لورته د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یوه ژغ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماتیکو چارواکو پرون په افغانستان کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې په کابل کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمېر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات په لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړی توپ ګڼي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ دي او ټول دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی ده. د دغه اعلامې په یوه برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګري پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دی.
د منځنۍ آسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریزه راکړه ورکړه د زیربناو پیاوړتیا له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په وروستیو کې غله زیات شوي.
د تیرې چهارشنبې په شپه زه د 10 بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترۍ کې غلو زما څخه موټرسایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې سوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پېښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پېښو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې د هلمند د مرکز لشکرګاه د بیامنیو په اړه په تفصیل راپور اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ له یخي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغې وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران، شمالي کوریا او سوریه ترڅنګ د نړۍ یاغي هیواد بلل. جان بولټن د پیرو په پلاسمینه لیما کې ویل امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگټن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورن کړ چې د اعدام له بانډونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړو روسیا او چین ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي له ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یا ملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګند لاسوهنه بللې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. البته به یادونه وکم لکه تل چې د لومړۍ خبری مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. دغه تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره پا په خبرو بوختیم. د اس ام اس تخنیکی ستونزه نه ده هواره شوې. که چیرته دغه تخنیکی ستونزه په خپل حال و نو د دې خبري مجلې په وروستیو کې ستاسو اس ام اسونه نشو لوستلی. اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته د سولې په ارتباط متوجه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه چارچینو ته رسیدلي دي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې په پلیو او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سشما سوراج د 18 کلونو په عمر مړه شوه. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي او په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دې استعفا کړي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نن نه عرب شاده مستریم
نڅ شي مستریه
دای موټر ورکه موټر
ک موټر هر خرابې ولري ته جوړول شي.
خب دلته مختلف کارونه دي پکې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشین کار منګه دی ماشین کار کوي.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردی کړی دا دوه درې کال دی استاد کی
دغه د موټرو مستریان چې